السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین ادری بجی دی نن د خالو ورځ او د 2013 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کوم. پر روان یو سات کوم د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرامونه سربې او جمهوریت هم لرو. خلومړې زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د وزیرستاني سوان نکیم مسعود په وژنه تورن راو انوار جیل ته لیږدول شوی دی. د احتساب عدالت نواز شریف ته د ګل پورس ته حاصلېدو امر کړی او د شمالي کوریا مشر اعلان کړی چې هیواد به د ایټمي وسلو بلاستیک میزایل تجربه ودروي. د خبرونو تفصیل. عدالت د نکیب مسعود په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر سیمې پخانی پولیس افسر راو انور جیل ته لیږلی دی. د نکیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل د نکیب مسعود د ماورای عدالت وژنې پلټنو لپاره 15 کسیزه پلټنیسې ډلې لخوا سپریم کورټ ته د رپورټ وړاندې کولو ورځ هم نن ټاکل شوې وه، خو دې ډلې رپورټ جمع نه کړ. هغه زیاته کړه
بعد سو سکم اگر رپورٹ تھا جی آئی ٹی ترا دا پورو آگم نہ دے سبمٹ سوئی اور فائنل چالان ہم تروس پورے نہ دے دے جمع سوئی تروس پورے سکم تفتیش سوئی دی وہاں تفتیش کھونا دا دی سیو صاحب سکندر یعنی تروس پورے سم اپرو رکھا لگتا آگا نہیں دے گرفتار سوئی نو سکل سا خلق ہم گرفتار سی نو بیا بدو یو مکمل چالان باقاعدہ جمع کر
د نکیب مسعود د کیس مرکزی تورنتن راو انور سم د مفرور وروسته په مارچ میاشت کې سپریم کورټ ته حاضر شو. راو انور د ګډي پلټنی سي ډلې مخې ته خپل بیان ریکارډ کړی دی او لکتر لګه خپل دوه همکاران یې په وشنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د شمالي وزیرستان تاجرانو له پولیټیکل انتظامی سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي د مارکیټونو دکانونو مالکانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې و. له حکومت یې د موضوع غوښتنه کوله. د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افسر تیمور خان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل پرون د مظاهره کوونکو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی ترمنځ له مذاکرات وروسته دواړو خواوو یوه لوسنامه لاسلیک کړې ده.
دا فیصله وشوله چې په میرانشاه کې ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، جی او سی صاحب، پولیټیکل ایجنټ نارتھ وزیرستان، اے سی ایس فاٹا او دې ریپرزینټیټیوز به راځي به ني او کمپنسیشن ماډلټیز به خپل کې فائنلایز کی چې کمپنسیشن څومره وي او په کومه طریقه د تقسیم شو هغه اسسمنټ د څه طریقه وشو. په دې باندې موږ مخکې مدې سره اتفاق هو څه غلط پیمیانه هغه موږ ختم کړلې.
د شمالي وزیرستان د تاجرانو په وینا د سربیا سب عملیات له کبله د دوی دیرش سره دکانونه ړنګ کړل شوي دي او دوی ته لوی تاوانونه اوریدل دي. د اسلام آباد د احتساب عدالت د پاکستان پخانی وزیر اعظم ته د ګل پورس ته حاضرېدو حکم ورکړی دی. پاکستانی رسنۍ وایي عدالت د امر پرون د یوې اوریدنې پر مهال ورکړ او د نواز شریف هغه درخواست یې رد کړ چې پکې نوموړي تر دریشتم اپریل پورې د حاضرېدو نه مستثنا کېدو غوښتنه کړې وه. د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ غړي صدیق الفاروق نن مشال ریډیو ته وویل عدالت د نواز شریف میرمنې ناروغۍ ته په کتو سره د هغه دا درخواست ومني.
هسی خو باید عدالت دې خبرې ته وګوري، خو که چېرې داسې ممکنه نه وي نو لکه څنګه چې نواز شریف په لندن کې ویلي وو که عدالت د حاضرېدو نه مستثنا نه کړ نو بیا به حاضرېږي. نواز شریف او خاندان یې د آئین او قانون پابند دي، خو که قانون کې د دې خبرې څه گنجایش وي نو باید عدالت د دې کورنۍ مسلې ته وګوري. هغه وړاندې هم داسې درخواست کړی وو چې عدالت منظور نه کړ.
اوریدونکو بخنه غواړو دینه وړاندې ماته ستوي چې د نواز شریف هغه درخواست یې رد کړی چې پکې نوموړي تر 28 اپریل پورې د حاضرېدو نه مستثنا کېدو غوښتنه کړې وه، خو نوموړي دا غوښتنه تر 28 اپریل پورې کړې ده. نواز شریف دا وخت په لندن کې د خپلې میرمنې چې د کینسر ناروغه ده د پوښتنې لپاره لندن ته تللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې ادارې د ایډیټرې په کور د ډاکې په شکل کې چاپا غندلې ده او په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د کمیشن لخوا پرون په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په لاهور کې دوه وسلوال کسان د ایډیټرې مریم حسن په کور نوتی دي. دغې نه دغې د کار او هلو سلو په اړه پوښتنې کړې دي او بیا یې له کوره دوه کمپیوټرې، دوه موبایل ټلیفونونه، کالي او نقدې پیسې وړي دي. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر استیو عملیاتو کې وشت داعش وسلوال وشل شوې دي. په ختیس کې امنیتي ځواکونو نن ویلي د داعشیان په بټی کوټ، رودات، دیبالا او دور بابا ولسوالیو کې وشل شوې دي. امنیتي ځواکونه وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه هم په نښه شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې د روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا حکومتونو په اخلاقي توګه ناسم او د ناکرارۍ قوتونه بللې دي. پرون په واشنگتن کې د وزارت لخوا د 2018 کال د بشري حقوقو د ریپورت د خبرولو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو نگران وزیر جان سلیوان ویل په نړۍ کې ځینې هیوادونه د امنیت ټینګ ساتلو او د خپلو خلکو د بنیادي ضرورتونو پوره کولو صلاحیت نه لري، خو ځینې بیا داسې دي چې دې کار کولو ته آماده نه دي. د جنوبی کوریا یونهاف خبری اژانس ویلي د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون وایي هیواد به د اټمي وسلو بلاستیک میسایل تجربه ودروي. د کی سی این ای خبری اژانس چارواکو ویلي چې شمالی کوریا به د اټمي اسمنی معطله کولو شمنی پوره کولو سره د هیواد په شمال کې د اټمي وسلې د اسمنی سه هم بند کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالی کوریا اعلان یو لوی پرمختګ بللی دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د شمالی کوریا او نړۍ لپاره یو ډیر ښه خبر دی، خو جاپان ویلي د شمالی کوریا له اعلان مطمئنه نه دي او تر هغه به په فشار جاري ساتي تر کومه چې د جوهري وسلو توغندي پروګرام تړلی نه وي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون به راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د ایران په جوهري لوسنامه خبرې کوي. پرون د ټرمپ د انتظامي او لوړپوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې دواړه ولسمشران به د ایران د جوهري لوسنامې تر څنګ په شام کې د دواړو هیوادونو په شریکو پوځي عملیاتو خبرې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې باوري د وزیرستان د ځوان نقیب محسود په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر پخوانی پولیس افسر راو انوار نن عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته جیل ته لیږل شوی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په هغه پیښه سخته اندېښنه ښودلې چې د یاد سازمان د ایډیټر له کوره نامعلومه کسانو غلا کړې ده.
دا څنګه ښکاري چې هغه چېرته یو عام او کریمینل سړي دا کار کړی؟ دا خو داسې ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی وي، ځکه چې هغوی به د لسو بجو ماښام ماخوستن راغلي په رڼا لکه د لسو بجو نه مخکې.
د شمالي وزیرستان تاجرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته تاجرانو خپل څلور ورځنی احتجاجي مظاهره ختم کړې ده.
مونږ چا خبر نه اورېده، دلته مونږ په احتجاج باندې کېناستي. اوس چې زمونږ سره چا کړی وي دغه سره مو انګریمنت وشو. زه ټول خلک ته مبارکي ورکوم چې ان شاء الله جیت زمونږ دی.
او اونیس پروګرام سروې کې د هنرمند ارم سهار سره خبرې کوو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د وزیرستانی ځوان نقیب محسود په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر ضلع پخوانی پولیس افسر راو انوار نن د خالی پورس عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته جیل ته لیږل شوی دی. پر راو انوار تور دی چې نقیب محسود د پولیسو په جالي مقابله کې وژلې وو. د مقدمې نور تفصیل زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناورو.
د نقیب الله مسعود د کیس یو وکیل شریف کاکړ وای چې د وزیرستان د دغه وژل شوی ځوان په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر سیمه پخوانی پولیس افسر راو انوار جیل ته لیږل شوی دی. شریف کاکړ دا خبره د خالی پورس مشال ریډیو ته کړې ده. کاکړ وای د نقیب مسعود د ماورای عدالت وژنې پلټنو لپاره 15 کسیز پلټنیزې ډلې لخوا سپریم کورټ ته د رپورت وړاندې کولو ورځ د اپریل 28 ټاکل شوی و، خو دغه ډلې رپورټ جمع نه کړو.
بعد سو سکم هغه رپورٹ ته جی آئی ٹی پا ترا دا پورو هغه هم نه دی سبمٹ سوی او فائنل چالان هم تر اوسه پورې نه دی جمع سوی.
د شریف کاکړ په خبره د کیس په لړ کې یو رسمي چالان به هغه وخت جمع شي چې له کیس سره تړلې ځینې مفرور کسانو نیول شي. نوموړی وایي دا یو ځانګړی کیس و چې د اوږد تفتیش پس راو انوار اوس جیل ته ولېږل شو.
هر څو دویم خبره د پروسیکیوشن په حواله باندې تر اوسه پورې کم تفتیش شوی دی، هغه تفتیش خونه دا د سیو صاحب سکندر دی، یعنی تر اوسه پورې سم افروره خلک ستا هغه نه دي گرفتار شوي. نو چې کله سه خلک هم گرفتار شي نو بیا به دوی یو مکمل چالان به قاعده جمع کړي. فی الحال تر ده تر اده پورې چې څومره تفتیش شوی وي د هغه پر بنیاد باندې دی نن ولاړی جیل کسټډی ته. جیل کسټډی او پولیس کسټډی هغه دا دی چې پولیس کسټډی تر هغه وخت پورې هغه ملزم پکښې شي هغه د انویسټیګیشن شروع وي. نو چونکہ دداغه عینی طور خونه پارډری پروسیکیوشن کې لیوورز نیولې بیا تر سوار سپینځل سره ورځې پوری، لیکن دا چونکہ سپیشل کیس او پدی کې پر د یو میاست په دې انویسټیګیشن کې نو هغه انویسټیګیشن پرسو او د جیل کسټډی لواسته.
د نکیب مسعود د کیس مرکزی تورن تن راو انوار سموده مفرور او رسته په مارچ میاشت کې د سپریم کورټ مخې ته حاضر شو. راو انوار د غډې پلټنیزې ډلې مخې ته خپل بیان ریکارډ کړی دی او لګ تر لګه خپل دوه همکاران یې په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې د راو انوار له خولې ویلي چې د عباس ټاون د پولیسو دوه افسران اکبر ملا او فیصل محمود یې د باور وړ ماتحت افسران ول، خو هغوی یې اعتماد مات کړ. روسپانی د راو انوار له خولې ویلي چې دغو دوو افسرانو لږ تر لږه 15 کسان بیولي ول او 14 لکه روپۍ د خستو پس یې سلور پکې خوشی کړل. تیره اونۍ د کراچۍ ترهګریزې د عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې یو بل کس پولیسو ته په جسماني ریمانډ سپارلی و. د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راو انوار د 20 کلن وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچۍ کې د جنوري په 3مه تختول شوی و او مړی یې د جنوري په 14مه په ښار کې وموندل شو. هغه وخت راو انوار ویلي و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرلو او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه ادعا ناسمې وبللې او وی خودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,385 او 15,555.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان تاجرانو پولیټیکل انتظامی ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته تاجرانو خپل سل ورځنی احتجاجي مظاهره ختمه کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي د مارکیټونو دوکانونو مالکان چې د تیرو سلور ورځو راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج وو، له حکومت یې غوښتل چې د ضربیازه پوځي عملیاتو له وجې کاروبارونه او جایدادونه له منځه تللي نو د هغې د ورته معاوضه ورکړل شي. تاجران وایي حکومت ورته باور ورکړی چې غوښتنې
پرون په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د مظاهره کوونکو تاجرانو او د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته تحریلي لوزنامه مطبوعاتو ته وړاندې کړل شوه چې د دواړو خواوو لاسلیک شوې وه. د لوزنامې په اړه د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي تیمور خان افریدی مشالېډو ته ویل
دا فیصله وشوله چې په میرانشاه کې ری جی آی ایس پی آر صاحب، جی او سی صاحب پولیټیکل ایجنټ نارت وزیرستان، اے سی ایس فاټا او د ریپرزینټیټیو براج کې به ني او کمپنسیشن ماډل اټیز وز خپل کې فائنلایز کی چې کمپنسیشن د څومره وی او په کومه طریقه د تقسیم شو هغه اسسمنټ سره طریقه وشو. په دې باندې موږ مخکې مې د اتفاق خو غلط پرمیان یو موږ ختم کړل ګارانټر پولیټیکل انتظامی وشول او د نو سنټران صاحبانی وشول او سلیم صاحب وشول.
په دې لوزنامه د شمالي وزیرستان تاجرانو د خوشحالۍ څرګندونه کړي او وایي چې لډیر وخت راهیسې یې حکومت ته فریاد کاوه چې جایز غوښتنې یې ومنل شي، خو چا ورته څه کوټلې ځواب نه ورکوه.
زمانم ایوب دا ور دے ماشاء اللہ ڈیرا شاہ اشولا ان شاء اللہ چکھ آواز و کم خبر آواز مونگ والا ان شاء اللہ اعلیٰ حکام تور سے دلا آگے خبر باندھے چکھ نوٹس واخص چلو اور مونگ سر ہے وہ ادا اکڑا چیتا سو کم مطالبہ ہوا آگا ان شاء اللہ مونگا حل کرلا.
ماں نوم جان زیب دے ضرب عذاب سے زمونگا نقصانات سے بھی دکانداران زمونگا چا خبر نہ رویدا دلتا مونگا پختجان بند کی ناستی او سو چ زمونگ سرا چا کڑی ہوئی اگر سر مو اگریمنٹ وشو زدا ټول خلق تا مبارکی ور کم چین
د جمع پر ورځ د شمالي وزیرستان د تاجرانو یو پلاوی د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر له مشر میجر جنرل آصف غفور سره هم ملاقات وکړ او نوموړي ورته باور ورکړ چې احتجاجي مظاهره دې ختمه کړي نو ټولې جایزې غوښتنې به یې ومنل شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه د تاجرانو مشر محمد شفیق پرون مشال ډیو ته وویل چې چارواکو سره د معاهدې وروستو تمه لري چې غوښتنې به یې ومنل شي. خو د په خبره که حکومت د څه قسمه ځنډه کار واخیستو نو بیا به د یو شمېرو نورو غوښتنو سره د اسلام آباد مخه کوي.
کوم ذمهدارو ته راغلي وو هغې مونږ ته دا ګرنټي راکړله چې په 22 تاریخ باندې به هلته به په ټیبل باندې کینو. دا به وګورو چې د دې سړي څومره تاوان شوی دی هغه به زه درکوم. که چیرې خدا نه خواسته دغه نه دی خلک انحراف پکړلو بیا زه گورنمنٹ ته دا اپیل کوم چې مهرباني وکړي دا خلک په نورو شکلونو کې مارا غواړي. کدا یو مې حال نکړله دا دې خبره سره بیا چې زه راځم بیا کېدای شي دې سره لس مسلې نور هم راوړم.
د شمالي وزیرستان تاجران وایي په 2014 کال کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې د دوی شاوخوا ډېر زره دوکانونه ړنګ شوي. یاد وي چې دې عملیاتو له وجې شاوخوا لس لکه خلک هم بې کوره شوي وو چې زیاتره یې خپلو سیمو ته ستانه شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه پیښه سخت اندېښنه ښودلی چې د یاد سازمان د ایډیټر له کوره نامعلومه کسانو غلا کړې ده. دا پیښه له هغې وروسته شوې چې د مدیرې مریم حسن د 2018 راپور څو ورځې وړاندې خپور شوی و. په دغه راپور کې د بشري حقوقو په اړه سختې خبرې شوې وې. په دې اړه نور تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې ادارې د ایډیټری په کور د ډاکې په شکل کې چاپه غندلې ده او په دغه اړه یې د پلټون غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا کونسل غړي شرمامد نن مشال اړتیا ویل چې دا د غلا پیښه نه ده بلکې په رڼا ورځ کسان کور ته ورغلي ول او د ویرولو کوشش یې کاوه.
داسې نه ښکاري چې هغه چېرته یو عام کریمینل سړي دا کار کړی. دا خو داسې ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی وي ځکه چې هغوی ماښام راغلي په رڼا لکه د لسو بجو نه مخ اول ته یو ګنټه کې ناست یو مته چې داغې نه مته چې کوم کالی مغسته دي داغې نور نه کړی او دای مرد چې موږ بیکار راغلی خو څه نه وي اوس که سړی غلا کوي نو هغې د پار خو په تیاره کې راځي په پټه راځي. دا بالکل لاس نه چې هغه زنانه یوازې په کور کې اوسېده او داغې مطلب دا دی چې د یرولو لپاره هغه د بشري حقوقو تنظیم او مته په دفتر کې کار کوي. نو داغې په نظر ورته موږ ګورو او حکومت په کار چې داغې ته پوښتنه.
د بشري حقوقو کمیشن هم په خپل بیان کې ویلي چې دا وسلوال عام غلا نه دوی له پنجاب حکومت غوښتنه کړې چې د دې درکو لګوي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. دا پیښه په داس حال کې رامنځته شوې چې د اپریل په 14 نیټه د کمیشن لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي ول چې تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګي بریدونو پرتلا په هغه پیښو کې ډیر زیات خلک وژل شوي دي چې امنیتي ادارو ورته مقابله یا انکاونټرز وای. دا راپور مریم حسن په مشرۍ تیار شوی وو. د پنجاب حکومت او نور امنیتي ادارو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه سندي ویلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو د اسلام آباد یو احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ته د ګل پورس د حاضرېدو امر کړی دی. هغه دغه عدالت ته خواست کړی وو چې تر 20 اپریل پورې دی هغه د حاضرېدو نه مستثنا کړل شي. نواز شریف دا وخت په لندن کې د خپلې میرمنې چې د کینسر ناروغه ده د پښتنې لپاره لندن ته تللی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی چې باید هغه در روان ګلپورس د ایون فیلډ اپارټمنټس په کیس کې پخپله حاضر شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف سره د خپلې لور مریم نواز دا وخت په لندن کې د خپلې میرمنې لیدو لا ورغلې. د هغه میرمن کلثوم نواز دا وخت لندن په یو روغتون کې د کینسر علاج کوي. نواز شریف او لور یې د اسلام آباد احتساب عدالت نه د 20 اپریل پورې عدالت نه د استثناء غوښتنه کړې ده کوم چې عدالت رد کړی ده. د مسلم لیگ انون ګوند جنرال سیکرټری صدیق الفاروق وایي باید عدالت ته نواز شریف ته میرمن د ناروغۍ له وجې تر 20 اپریل پورې دوی د پیښې نه مستثنا کړي.
هسي خو باید عدالت دې خبرې ته وګوري. خو که چېرې داسې ممکنه نه وي نو لکه څنګه چې نواز شریف په لندن کې ویلي وو که عدالت د حاضرېدو نه مستثنا نه کړ نو بیا به حاضرېږي. نواز شریف او خاندان یې د آئین او قانون پابند دی. خو که قانون کې د دې خبرې سره گنجائش وي نو باید عدالت د دې کورنۍ مسلې ته وګوري. هغه وړاندې هم داسې درخواست کړی وو چې عدالت منظور نه کړ.
انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ درخواست دی لیکن انہوں نے منظور نہیں کی.
مریم نواز چې د خپل پلار سره لندن ته د مور لیدلو لتللی دا په یو ټویټ کې ویلي، یو لور د خپل ناروغه مور او په درې واره منتخب شوی وزیر اعظم د خپل ناروغه میرمن عیادت نشي کولی. هغه په یو بل ټویټ کې دا هم ویلي، مور یې د کینسر له وجې کمزوري شوې ده، هغه په خپل نشي ګرځېدلی او ټولو ته خواست کوي چې د هغې د روغ صحت لپاره دعا وکړي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران دا هم وایي، نواز شریف به کوشش کوي چې په دغه کیس کې احتساب عدالت ته وړاندې شي، ځکه چې څوک داسې څه فکر ونه کړي چې ګنې هغه د عدالت کاروایۍ نه پټ شو. خو که چیرې په قانون کې دا گنجایش وي، نو باید هغه ته تر 28 اپریل استثناء ورکړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو تمه ده چې د پاکستان په سباله د کرمی او پکتیا ترمنځ د خرلاسو لارې د تګ راتګ لپاره پرانیسي. د پاکستان په واسطه لارې تیر اتوار تړلې وه. ځای خلک وایي د لارې تړل کېدو له کبله ورته تاوانونه رسیدلي دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین ابونیرین اورو.
تمه ده چې د پاکستان پوځ د افغانستان پاکستان ترمنځ د پکتیا خرلاسو لاره د تګ راتګ لپاره سبا بیرته پرانیزي. د خرلاسو سیمې یو ځایي مشر ملک سید نصیر حسین پرون مشال لريو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ ورته په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ځواکونو مشر بریګیډیر اختر علیم ډاډ ورکړی چې دا لار به د اتوار په ورځ پرانیزي. ل کورمی د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خرلاسی لارې ډیره مهمه ده او د سیمې ډیر کاروباري حل ځلې هم له دغه لارې کیږي. د لارې د پاکستان پوز تیر اتوار تړلې و. ځای سوداګر سید نبی حسین د لارې پرانستیدو ته خوشاله دی، وای چې تیرو 15 ورځو کې ورته ډیر مالی تاوانونه رسیدلی دي. هغه وایي که د خرلاسی دروازه پرانستل شوه، نو پر لارو کې ولاړ د ټرکونو او لاریانو له کرایو به بچ پاتې شي.
فریش فروټ بالکل خراب شو، اوس آلو سیستم دی، الوګان او چی الوګان بالکل برانونه خراب شول. اوس سرای سیستم ستانه ما برانه کی مو دا لوډ کو ګاډي و ګرځول، لکه پنجاب نه دی ورجه پروا چی دل دی 9000 روپے، لکه 1 لاک روپے دی کرایي جوړیږي. نو څو دا بدري جو دی ا ټریډر ته ای ته مو دا 5000 روپے اوري دا دړي رګای.
د خرلاسی پکتیا لار تیر اتوار تر هغه وروسته تړل شو کله چې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پر پوله د ازغن تار لګولو پر معامله انخته وشو او دواړو خواو ته مرګ جوبله وړیده. د یادونه وړ ده چې د پوز لخوا په رسمي توګه لا د لارې پرانستېدو پاړه سندي ویل شوی.
اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ته، د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په لوړګي کې یو ولسی غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د انتظام د نوې پالیسۍ په نتیجه کې خلک د تاوانونو سره مخ شوي دي. نوموړي زیاته کړه، باید په داسې فیصلو کې د پښتنو مشرانو سره مشورې وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د انتظام د نوې پالیسۍ په نتیجه کې دواړه خواوې لسونه د ستونزو سره مخ شوې دي. پرون د خیبر جنسی په لوړګي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې په پوله د نوو قوانینو عملي کېدو سره ناروغانو ته ستونزې دي او کاروباري خلک د تاوانونو ښکار شوي دي.
دا یو ډیر اهم مسله ده تورخم بارډر ځکه چې دلته خو د روزګار چې دی نه د ټول زمونږ د غریبانو خلکو روزګار په دې باندې لګېدلی. ما په دې کې بار بار هم دا ویلي چې دلته په دې د بارډر دا مسله شوه یا د پښتنو نور مسله شوه نو په دې د دې باندې چې فیصله څوک کوي نو په کار ده چې د پښتانه مشران په اعتماد کې واخلي.
د قومي وطن ګوند مشر وویل لړومبی ورځ راهیسې فاټا کې د اصلاحاتو په حق کې دي او غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. ښاغلی شیرپو دا هم وویل چې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو کار هم باید ګړندی کړل شي.
مونږ غواړو چې دا پښتون قوم را یوځای شي او ستاسو د دې علاقې مشکلات زموږ مشکلات دي مسائل دي او دا چې په شریکه د دې لپاره جدوجهد وکړو نو د مرجر په حق کې مونږ غوښته چې دا سم نظر تر سره کېدی شي. دغه لپاره یو شریکه آواز اوچتول دا زموږ ټولو فرض دی.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د زیارت په ورځ په گورنر هاوس پېښور کې د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د قبایلي سیمو په امنیتي وضع او دغلته د مقامي حکومتونو د نظام په عملي کولو بحثونه شوي دي. په دې غونډه کې د صوبي وزیر علاو د پېښور کور کمانډر هم ګډون وکړ. د چارواکو په وینا دی کمیټې د وسلوالو پر ضد عملیات او د بارډر مینجمنت د پالیسۍ لاندې په پوله د ازغن تار لګولو کار ستایلې دی.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو ته جنوبی وزیرستان د توی خل تحصیل د وطانی قبیلی اوسیدونکي وایي چې حکومت ته زر تر زره له وزیر قبایلو سره د دوی د سمکه شخړې هوار کړي. دی وایي د دوی په خوا پر سمکه د شخړې لکبله دوی له یو شمیر مسلو سره مخ دي. بل خوا چارواکي وایي چې دغه شوخه سل کلنې زړه شخړه ده او د هواري لپاره د یوې غیر جانبي جرګې جوړولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان توی خلا دمتونی قبایلیان ویایی چه دوی میاشته کهجی چه د وزیر قبایلیانو سرا دی چینی خوا زاره زکانه کشاله پا واجه دوی درتو مشکلاتو سرا مخوماخ پدا لرکشه پا دوی لگه دلی بندزونا نور د دوی د زغمنا دی ورچانه دی. ملک درداد ویایی
کلم نه پرېږدي په دې چې پنځلس شپولس کسه دمتوني دا دوې میاشتې بندیان دي. دا موږ یو وزیره معامله وشوه. اوس دی وایي چې منصف به درکړم ناختي منه ملاوېږي هر شی را باندې بند دي مریض مون بنده وانه ته نه شي تللی شه داسې همن څه جوړه شي ډاکټر نهشته هر شی را باندې بند.
یو بل قبایلي نظر دمتوڼی زیاتوي.
زموږ دا مشکل ده چې موږ د وزیر معامله مخکې سره وه اوس سره د اوس شناختي کارډونه بند دي او کومر باندې د دوا سره بلار بند د نه ډیر تسلی نه وانه ته موږ ته ډیر سخت مشکل ده. موږ نه روډ ته نه مستقال ته نه زوب تسلی نه ډیر ته ملار ته 40-50 دین وسه چې موږ نه ځلونه باندې حکومت نه موږ داخل ده چې موږ په دې مسله باندې خامخه یو څه فیصله سره وسی.
په دا غال لړک شه د سعودي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکي په کومه حلو زلو لګیا دي. د سعودي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیس سر اخلاق احمد خان بنگش نوار وای
کم چینی په مسله دا ډېر ازته خوانی مسله دا آلموست یان تو سنچری اولډ مسله دا دا ریسنت ټایم کې اوس را تازه شول او د کی ډېر صاحب سفنا کې واقع شول او څومړي پته وشول د کی نن سبا پولیټیکل انتظامی خاص کر پولیټیکل ایجنټ سیمم پل کې ذاتی دلچسپی خلیت دې مسله مؤثر او دفاع حل روزی کنه خاص کر ایوا غیر جنبدارا جرګه مقررولو کوشش پکې جاری ده. ساغه ټول فریقانو تقابل قبول لري.
دمتونو کا بالیانو دا هم ویلی دی چې دغه کښاله د سمولو د پاره سمرا هم بیڑوندی کا دمونا ورشی دا غیبا دمرا شی نتیجی را اوزی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې شپې دی لن خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
عدالت د نکی مسعود په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر سیمې پخوانی پولیس افسر راو انور جیل ته لیږلی دی. د نکی مسعود یو وکیل شریف کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل د نکی مسعود د ماورای عدالت وژنې پلټنو لپاره 15 کسیزه پلټنیزې ډلې لخوا سپریم کورټ ته د رپورټ وړاندې کولو ورځ هم نن ټاکل شوې وه، خو دې ډلې رپورټ جمع نه کړ. د شمالي وزیرستان تاجرانو له پولیټیکل انتظامیې سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میر علي د مارکیټونو دوکانونو مالکانو له 13 ورځو راهیسې د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پر لت غصبولې او له حکومت یې د موضوع غوښتنه کوله. د اسلام آباد د احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ته د ګل په ورځ ته حاضرېدو امر کړ دی. پاکستاني رسنۍ وایي عدالت د امر پرون د یوې اورېدنې پر مهال وکړ او د نواز شریف هغه درخواست یې رد کړ چې پکې نوموړي تر 28 اپریل پورې د حاضرېدو نه مستثنا کېدو غوښتنه کړې وه. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې 28 وسله وال وژل شوي دي. په ختیځ کې امنیتي ځواکونو نیول د دایشان په بټي کوټ، روداد، دیبالا او دور بابا ولسوالیو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورټ کې د روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا حکومتونو په اخلاقي توګه ناسم او د ناکراری قوتونه بللي دي. د شمالی کوریا یون هاف خبری ایجنس ویلی د شمالی کوریا مشر کیم جونگ اون وای هیواد په دټونی وسلو او بلاستیک میزایل تجربه ادروی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانس ولسمشر مانوئل میکرون بر راتلونکي اونۍ په سپین ماڼۍ کې د ایران په جوهري لوستنامه خبري کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام سربې ته. د نن په پروګرام کې د هنرمند ارم سهار سره خبرې کوو. دوی په ډرامو کې کار کوي. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر زاده هر کلی وایم. نن سره په پروگرام کې لپی خبره ارم سحر میلمنه ده. ارم یو هنرمند ده چې د 13 کلونو راهیسې په هند کو پښتو، اردو او پنجابي ډرامو کې کار کوي. هغه په پی ټی وی چینل باندې د پروگرامونو کوربتوب یا کمپیرینګ هم کړی دی. په دهلیز ډراما کې د کارکردګۍ په سر ورته پی ټی وی اوارډ هم ورکړی دی. دا غوی سره زموږ رابطه شوې ده. په پروگرام کې ورته ستړي مشه وایو. السلام علیکم میرم.
السلام علیکم.
اول خو ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ سره خبرې کوئ، په پروګرام کې مونږ سره برخه اخلي.
تاسو ډیره مننه چې تاسو زه خپل د پروګرام یو حصہ جوړه کما او نن خپل پروګرام کې بلنه راکړه.
د کومې علاقې سره تاسو تعلق دی او د کله نه تاسو هنر او فن طرف ته پام کړی دی؟
زما تعلق او زما پیدایش په پېښور ښار کې شوی دی او زما بیسیکلی ژبه چې ده هندکو ده او اردو ده او زما مور چې ده مور د دینی چې ده هغه مومنده ده. نو اصل کې الله تعالی زه د دې ټولو ژبو نه خپل کور کې را لوی کوم. په دې ټولو ژبو کې خپل کور مې کې پی کې دی او وایي چې کې پی کې چې کوم دی هغه د درخیزه خاورې ده. کېږي چې هغه خاورې کې مونږ هم را پیدا شو نو څنګه څه ټیلنټ لایک رانو.
تاسو هند کو پښتو، اردو او پنجابي کې هم ډرامو کې کار کړی دی کنه؟ نو غټ خبره ده.
افغاني کې هم کار کړی دی، فارسي کې هم کار کړی دی،
فارسي کې هم کړی
دی، د پاره ډرامې نه کړی دی.
12 کال تجربه لري تاسو فن او هنر په میدان کې. څنګه تاسو شوق وو او دا موخه څنګه ملاو شو؟ اولنی قدم تاسو څنګه کې خو؟
د قدم نوران دی ګزي او خبره کوم چې همیشه زما د ورکوټوال نه یو خواهش و چې زکل دی دنیا نه لاړ شم نو خلک ما یاد ساتي څنګه صحابره کی یاد شي یو کارو کم شي رښت خلک یاد ساتي څنګه چې زمونږ ډیر خلک فنکاران خلک یاد ساتي دا غي تبارک خبرې کوي زما هم دا شو چې سمایل وو چې زه څه په هر یو فیلډ کې چې زه به یو کارو کم شي رښت خلک یاد وي نو که هغه نور فیلډ کې نه شو هغه شو د سایت په چې کله زرا ما ته پته ولګېدل چې دا شو د دنیا کې خلک ډیر زر وګړي هغه په ډیر محنت نو محنت نه بغیر انسان ته هیڅ نه ملایږي نو بس یو شو خو نه خو بس یو حادثه ورته وایي نصر د سید صاحب چې کوم دی هغه زموږ نیبر نو هغه ما ته د خپل پلینا آفر وکړو نو ما ته پرمیشن نه ملاوېدو ابو پیدائشی ہوئے نشو د ځنا کوټه چې کوم دی خلک په خنا نظر نه ګوري یم چې زه په اندره فیلډ کې خپل نوم څنګه راستین چې دا کوم هغه ما ته پتا ده نو الله تعالی چې کله انسان مهنت کوي مصیله ولا ورته او استادانو دا سره سپورټ کیو او پیرنټس هم دا کوي
صحیح نو ارم تاسو چې څنګه ویل چې په پښتني معاشره کې بیا شو بستا دومره د جینکو لپاره تاسو وی چې غیر مناسب وګڼل کی نو تاسو څه فکر کوئ یو خو تاسو د میدان ته قدمه خې دی او څومره کال مو شو وخت بدلې دو سره سره بدلون تاسو لیدل دي د خلکو په فکر او رویه کې بیا تاسو په خپل کورنۍ کې ساسو ممی بابا چې دی غوي تاثیرات دي
او د خپل کورونا کور نه انسان شروعات کیږي دا به نه د ډیر څه شروعات شروع کیږي خپل کور کې دا چې پایله سپورټ خداو چې ټول څه شو هغه مات شو بس کې دا ابو یو څه کپیر مو عالم چې دا دوباره ولې سیریل راغو کو ساين وکړو نو هغه سیریل کې زه توایف وم په پاره باندې ما ډیر وحال خوړلې ګریوان کې نو به په دې کې دا چې تمام ماما غانو ته پته ولګي دا ما خیم کې خلکو ته پته ولګي دا انصاف زما سلام نه غوښتو ما به خپل تر ته سلام کوو هغه هم سلام نه غوښتو دا چې لکه دا سیس زما لپاره ډیره مشکل و هر یو خلکو رویا سي اسکول بیا یوازې جړل چې ما خو د څه کار نه دی کړی خلک ما نه دونه نفرت کوي لګي زما ما کې چې کوم ټیلنټ دی هغه ولې ما هیڅ شي کوي لګي دي خو خیر لکه ټایم ټو ټایم چینج کیدو سره سره یعنی ما ماګان مې پری خو دي هر کس کې حالات راغله خو اوس هغه ما ماګان په ما باندې فخر کوي
ګوره
ما فعلی په ما فخر کوي دا د سم نو ټایم سره په دین راشي
هغه جینا کې چې هغه شو به سره شوک لري ای ته بس مشوره ورکول غواړي
بس هر انسان لکه ټیلنټ دا دی کنه چې سکرین هر انسان اکسپټ کوي هم نه دا چې ټیلنټ وی نو هغه فایټ کوي او چې ټیلنټ نه نو بس هغه یو څه مودي ورا شي واپس لاړ شي په ځین چې لکه کوم ځای دی چې تر هغه ټول مخ کې خپل اډوکیشن مست کمپلیټ کول پکار
سي یاد دي چې تاسو په سمنه ډرامو کې کار کړی
یم خو ما به شماره کړی د هینکو اردو پښتو به شماره کړی ما کړی د ما خپل یاد نه دي خدا دی چې فلم کې کار کړی دی ریان جو فورت لیس کی او هغه ملالای کردار ما کړی دی نو په ډرګ سمان کار کړی دی په ډرګ سمان ما ته شارټ فلم کړی دی نو دا دی چې لکه مختلف کریکٹر او خپل ځان دی اول دالت مشکل کار دی زما مختلف کریکٹر خو هي زما لکه یو فلو کی چروانی بس یو مالدار چې نه داړي ورته اما پلیز کی چې کوم سکرپټ کې ما ته معلوم شي چې په دې کې میسج دی زموږ د یوت لپاره زموږ د معاشرې لپاره نو بیا هغه ډیریکټر زه ډېر په شوق کوم.
تاسو پی ټی وی د طرف نه تاسو ته ایوارډ هم ملاو شوی دی په کال 2011 کې، نو دا ایوارډ درته د کوم کار پسن ملاو شو؟ خو دا غي لږ شانتي راته وای او بیا تاسو څه احساسول چې کله ایوارډ تاسو ته ملاو شو؟
ایوارډ ما ته دهلی سیریل نه ملاو شو، د هینکو سیریل دهلی د پی ټی وی پشاور سائٹ نام.
ہاں
ابھی کی ماتا دا ایوارڈ ملا شو او دا ایوارڈ ماتا پر فور ایئر کی ود ان فور ایئر کی ماتا دا پی ٹی وی نا ایوارڈ ملا شو ہم کو پر 50 ایئر کی 45 ایئر کی مجھے ملا شو بھی جو پر آ ہو رز ماندے لکہ زما ایکسائٹنگ سا آگا نو حد نو
حد نو
جو تکل انکور ترالم مجھے بلکل زما ٹول جس عمر تیزو امی تن رکار وار کرنا لگی ماتا خو یقین نرازی تی ماتا ایوارڈ ملا شو تو دا زما تا مشرح نمینا دا او بیا د دې کتون کومې نه راځي د ماغور یو ما خوخه زما ټالنت خوخه یا کینې نه وای ټوریزم ډپارټمنټ نه ما ته ایوارډ ملو شوې دي او
ډېر ښه
یو سه طرف نه هم ما ته ایوارډ ملو شوې
ډېر ښه. او دا غو ایوارډونه چې هغه د سباره کیو
دا هم بیسټ آرټست پېښور کې کړه لکه ای کیټګوري کې چې کوم آرټست یو هغه هم راځي.
نو ایرم سنگ تاسو دا غړی چې تاسو دا فیصله شو بستر اتل تاسو په مطمئن یې خوشاله یې به
الحمدللہ زه ډیر مطمئن یم لکه شو وایم زه پکې خوشاله یم
بس
ما ته پکې څه دي نه ښکاری چې زه پکې خفه شم یا ډیسارډ شم پکې ډیر ښه جوړی مو کې زموږ کار کیږي زموږ مشران ما پوي کوي زه د کور نه فنکاره نه داوته چې کوم ځای کې ما ته زما سینیر ملاو شو دي زما سینیر ما ته زده کړه کړې ده او ما کوشش کړی چې د خپل سینیئر مسپیک کما هغه وکم او چې څنګه زموږ مشران ادستان یادیږي فنکاران یادیږي نو څنګه غواړم چې په هغه خلکو کې لږ شانتي نظام راشي.
زیاتره تاسو پی ټی وی لکار کړی دی، نور داسې چینلونه شته چې تاسو په کار او هنر مخې ته راځي؟
زما پی ټی وی سره خو زما یو د فیملی یو د مور او لور تعلق دی که نه هغه زما لکه مور خور هغې طرف زما داسې یو تعلق دی چې په دې نشته هم ما ته کال راشي زه د هغې کار انکار نه کړم. او بل دا چې ما یوټیوب خبر ته پاره ډېر خاص میډیم ته دی ما له رڼا راکوي لکه چې ایجوکیشن باندې شو دریوان شو تندا یو دا سوارا ډراما چې د شمشاد ټیوی د پاره او دا ځان دی یو بول چینل د پاره نن سبا د سیریل آن ایر کیږي هغه مونږ یې مینشن کړي چې ویل لایک نو اردو سیریل دی دا او یو د اسلام آباد د سیریل ان شاء الله اپ کمینګ دا روان دی.
ټول کې تاسو د خوخې ډراما کومه یو ده؟
زه چې خپل کوم ډراما ګورم زه نن دا ما ټیټل ده کړی دا ډیر مخه کې دی شو
اخو دا اخو دا خیر دی خو یو خو به یو خو به کنه
زما یو ډیره د خوخې ډراما وا آینه درو نور د شر نه سیب دا لیک کړی دا کوي او دا ډراما چې زما ته جون سره لیک سره لیک دی په کې ډیره ډراما په ورته وی خو لکه زه چې دا حقيقي جون باندې جوړ شوی دا فنکاران په جون جوړ شوی.
تاسو سره خبرو ډیر خوند کو په اخره کې بدنه تاسو کوم چې ټولو اوریدونکو ته بد احساسو له طرفه څه پیغام وي؟
ټولو اوریدونکو زما په څه پیغام مالي خو زما څه کوم کوي امن پسند سے منافقت نساتے جون کے حسد نساتے بولے سے منافقت سے کم لیا پر مخموم رکھ کر رکھیں گی کم بول سے حسد نہ منافقت نہ صفائی نو داغی مخ ہمیشہ رڑا کوئی اور داغی چہرہ ہمیشہ خستہ خلش کاری خندہ کاری مضمون کی چیزیں نساتے
ډیر ښه پیغام او ډیره مهرباني اور مودان اوریدونکو د ساس نه هم مننه چې نن امید کوم چې نن نه پروگرام بس تاسو نن خوشی وي پر اتلونکو هفتو کې به نورې ملمنې راځي لغوي سره به خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن.
اوس هم راځو اونیس پروگرام جمهوریت ته. د دې اونۍ په خبرونه کې د یو بل جمهوری ارزښت پر موضوع غږیږو. نن د رسنیو په ذریعه او د خبریالانو له لارې د رای د اظهار په ازادۍ خبرې کوو. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې خبریالان د رای اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري؟ خبریالان د رای اظهار په لړ کې له کومو ستونزو سره مخامخېږي؟ په پاکستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پراخوالی د رای اظهار ازادۍ ضمانت ورکړی دی که نه؟ یو خاص ډول فکر خپروي؟ که خاص فکر خپروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له خبریالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رای اظهار ازادۍ حق دی. د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رای څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي، او دا شرط یې ښایي چې د رای اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ور رسوي. په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنۍ وي. په دې خپرونه کې مو له دوو نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي او د رای اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خنډونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي. الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی. د په اسلام آباد کې خبریال دی او وایي د یو خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي.
یره د یو جرنالیست توګه باندې خو بنیادی طور زموږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو ادا دی چې دغه معلوماتو خپرول، هغه معلومات یا هغه انفارمیشن موږ پخپل نه پروډیوس کوو، بلکې آج دین نور خلک وی چې څوک ډیسیژنز علی لګي، پالیټیشنز یا ملټریز وی، نو دا وی ډیسیژنز چې موږ مخکې کوو نو لازمی خبره ده چې موږ هغه موږ پخپل دا غي د ډیرو حقایقو نه نیو خبر، نو دا وی نه تاسو پوښتې هغه وی څوک او داسې خلک چې هغوی سره په خبره اتفاق نه کوي نو د هغوی نه تپوس وکړو.
په کوټه کې میشت سید علی شاه هم له اوږدې مودې راهیسې د رپورټر په توګه کار کوي. دی وایي په جمهوری نظام کې د ټولې ټولنې نظر مهم وي. د ده په خبره ټولنه د یو کس په نظر او امر نه چلیږي او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري.
جمهوریت یو نظام دی، په دې کې د انسانانو ورایه ته اهمیت ورکول کیږي او د انسانانو د رایه په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهونه منت وي، هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهونه منت نه وي، بلکې هغه چې کوم انسانان او انسانان ټول سره برابر دي، که شپانه دی که باچا دی، د هغو رایه په جمهوری مشروع کې یوه وي. نو چې د هغو رایه ووي نو د هغو حقوق چې هغه هم یو وي. زه په خپله پاکستان کې خبره کوم، دلته یو فوجي امر راشي هغه د انسانانو رایه چې ده هغه د خپلو ګوټو لاندې کړي او د دې حقوق چې هغه غضب کړي، فرد واحد دلته د کروڑو انسانانو د قسمت فیصلې کوي.
الیاس خان او سید علی شاه دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یوه ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي، بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یوه مجموعي رایه، فکر یا نظر هم رامنځته کوي. نو په دې لړ کې د پاکستان د رسنیو کردار څنګه دی؟ الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایه کټ مټ خپروي او کنه؟ که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي؟ دی وایي تر ډېره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي، خو په ځینو معاملو کې په دوو وجوهاتو نه خپروي. یوه وجه د شخصي رسنیو مالي مجبوري او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولسته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي.
داسې په بعضي معاملو کې کیږي. دا هغه وجه دا ده چې په پاکستان کې کوم ادارې دي، صحافتي ادارې دي، ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي، دا هغوی خپل معاشي مفادات وي، خاص کر داسې بعضي بزنس ګروپس وي، دا کاروباري چې کوم غټې غټې کاروباري ادارې دي، هغه ادارې هغوی ته د اډورټیزمنټ غټ غټ کمپینز ته ورکوي او د هغې په بدل کې لازمي خبره ډېره پیسه یې ته ورکوي. نو هغه ادارې داسې په داسې معاملاتو کې راون خلي چې هغه د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني او یو ریپورټر لاړ شي او په هغه چیز یو ریپورټ راوړي هغې ادارې ته، نو دا اکثر مونږ لیدلي دي او مونږ سره پخپله هم شوي دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه شایع کوي نه.
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپلې سیاسي ګټې هم لري. د ده په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي، خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي.
تر ډېره حد پوری زما چې څونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي خو داغوی چې خپل کم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو نو د هغه سیاسي مفاد ته لګونته دغه ورکي دغه سپورټ یې کوي.
رسنۍ د خلکو رائے په جوړولو او د خلکو رائے حکومتي واکدارانو ته رسولو کار کوي. آیا پاکستانی میډیا دا کار په سم توګه ترسره کوي او کڅنګه؟ سید علی شاه له پاکستانی رسنیو خوشاله نه ښکاري او وایي زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه په ډاګه کوي او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي.
ما په فکر سره میډیا خپل ذمہداري نه ادا کوي. میډیا دلته کم چې دا کم ټی وی چینل راغلي دي هغه زیات پر ریټینګ او په کمرشل اشتہاراتو په دې شیانو کې داغو دلچسپي زیاتې بنسبت د خلکو په ستونزو کې نو هغه اول دا کوشش کوي چې خپل ریټینګ او زیات تر زیاته پیسې وګټي. کمرشل ادارې دي پرایویټ مالکان دي داغو کوشش را دي چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه دې نه هایلایټ کړي.
دولت یا ریاست اصلا د رایې د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رایې اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي. په دې کې یو مثال پر نړیوالې ویډیوي او غږیزې وبپاڼې یوټیوب بندیز دی. الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رایې پر اظهار دومره زیات بندیز نشته.
حکومت د طرف نه ډېر قدغنونه دغه سي نشته دی. بعضي خبرې پاکستان لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده زموږ څنګه خیال دی ټول خلک دا غني چې دا ډېر زیات نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خبرولو کې. دا غینه علاوه لکه په میډیا باندې داسې پابندي بظاهر شته دی نه.
لیلی اسخان مې پوښتنه وکړه چې په ظاهر بندیز نه وي نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي؟ دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس د رویو له کبله نشي نشریدای.
غیر رسمي توګه باندې پابندیانې بهر حال شته دی ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبره وکړم ژورنالیستان هغوی یې نشي کولی ځکه یې نشي کولی چې هغوی ته دلته کې لوکل دشمنیانې جوړېدای شي پولیس یې نه خفه کېدای شي دلته نورې چې کوم دا سرکاري ادارې دي ایجنسیانې دي خفه کېدای شي نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه ژورنالیست راشي آی کولی شي.
الیاس خان وایي د هیواد په مرکزي سطح هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځینې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور پر هغوی هم شفاف څېړنې نشي کېدای.
په مرکزي سطح باندې هم زمونږ خاص کر د هغه مفادات هغه د سکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بعضي ادارو کې دا خیال دي چې ګنیا هغه زمونږ د بقا لپاره ضروري دي او هغې لپاره چې دی نو آیې کې اینټي انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت وي دی قسم سیزونه چې کوم دي دی باندې هم ډېر داسې ترانسپیرنټ دغه انکوائری او جرنلزم چې دی نو هغه لا فلحال دومره ممکن نه دی څومره چې پکار دی.
نو د دې خدا معنا شو چې د پاکستان دولت په رښتیا هم په ځینو مسلو کې د رای د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا ګڼي چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې ته نه دي تیار چې جمهوري نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چونکې تر اوسه په نظم جمهوریت دومره میچور دی نظم میډیا دومره میچور ده او بیا موږ استابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوري ادارو دا هغو سره زیاته تجربه نشته تر اوسه پورې لا دوی دا شی نه قبلوي. کله دا وایي چې بایي د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوس هم خلک دا غواړي چې یار یو فوجي امر دي راکړي مارشلان دي ولګي کوم چې جمهوري سیټاپ دي هغه دي سیواخي. نو زموږ چې کومه ملټري اسټابلیشمنت ده یا سیول بیوروکراسي ده هغه ذهني طور اوس هم د عوامو حکمرانۍ ته د عوامو حکمرانۍ برداشتولو ته تیار نه دي.
نو هر وخت چې د فکر پر څرګندولو او ښکار کولو بندیزونه وي نه دې تاوان څه وي. سید علی شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رایې پر اظهار له لګېدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
دې تاوان چې دی هغه بیخي ډېر زیات دی. دا وجه دا ده چې په کوم ملک کې د انسانانو بچی وي او یو اجتماعي یو سیستم وي نو د هغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي او په یو ملک کې چې یو فردي واحد فیصله کوي نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپله دا وایم چې زموږ په ملک کې که دا وخت بدامني ده جهالت دی بېروزګاري ده
او غربت تھی ټول وجوهات دادی چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته یو سیستم نشته که یو سیستم وای نو دا شان بیا نه وای ولې چې سیستم یو په سیستم کې بچا چې دی هغه هم جواب دی دی او کم چې دغه دی ریایا دی هغه هم جواب دی د یو عام سړی او د یو بچا د یو وزیر د هغه فرق نه وي
پرایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر خودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري الیاس خان وای د نن پرتلا د 1980 او اویایمو زیږیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدد نه و لکه څنګه چې نن ده
50s 60s 1970s هغه وخت کې زمونږه معاشره کې لکه ذهنی د تشدد روجان یا داغي سپورت انتها پسندی دا سیزونه زمونږ په معاشره کې نو دا سیزونه زیات تر لاغلی دی 80s کې او 90s کې او زدا غنما چې دې کې یو ډېر لوی برخه چې دینو زمونږه د اغې دارو دا چې اغوی اسلامي ګروپونه سپورت کول د دې لپاره چې افغانستان نیوټرلایز کی اغوی هر هغه خبرې میډیا په پاکستان کې په ډېر لوی پیمانه باندې مینیپولیټ شوې ده په 80s او 90s کې او آشوې ده په حق کې د شدت پسندۍ او په ضد د کم زیات ماډریټ خیالات دي یا سیکولر خیالات دي دې تر چې د روټیر زیات زاد رسول شوی دی
خو سید علی شاه په دې باور دی چې په نړۍ کې بدلونونو سره په پاکستان کې هم څه ناڅه بدلون را روان دی
په ټول دنیا کې یو بدلون را روان دی نو په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د دې سیول سوسایټي او میډیا چې د هغه میچورټی ته روان ده او پر استیبلشمنت باندې یو ډېر ماونټینګ پریشر دی
پاکستان کی ریاست ہم پچناس شکل اور رسنے ہم یوا یا پبلا بنا دا رائے اظہار پلار کی خنڈ دی یا بس ہم ڈول نخ پروی او یا ہم دی خاص فکر پہ مسلسل توگا دا اظہار لاری چاری لٹوی چھ دا گٹھ پر جائیے تاوانو نڈیر دی پوهان په دې اندی چې یوازې سم جمهوری نظام د پاکستان ټول ستونزې هوارولی شي بلونه با بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو په مخه
جمهوریت
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی یہ
سخت مکان مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرش دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ